آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
په کابل، ننګرهار او قندار کې په ځانمرګ بریدونکو کې 10 کسان وژل شوي دي. په برتانی کې د لومړي ځل لپاره یو کس چې په خټه پاکستانی دی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی، او د سوریې په شمال کې د حکومت د طرفدارو ځواکونو په پوستې توغندۍ لګیدلې، شپږ ایرانیان پکې وژل شوي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د ساور د میاشتې لسمه د 2013 کال د اپریل د میاشتې له 13 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم اوري. افغان خبریالان وایي چې د تروریستي بریدونه به د بیان د ازادۍ حق وانخلي.
دا تر ټولو وحشیانه او بزدلانه حمله ده. اگر زه د یو خبریالي په توګه دا وایم چې هیڅ څوک نشي کولای د بیان د ازادۍ مخه ډب کړي.
نړیوال ټولنې او مدني فعالانو هم د کابل د پیښې غندنه کړې، او پر ژورنالیستانو د خونړۍ پیښې په اړه مرکه هم لرو. قدرمنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته اشق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه. په کابل، ننګرهار او قندار کې په ځانمرګ بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. د کابل ښار د شش درک په سیمه کې په دوه پرله پسې ځانمرګ بریدونو کې د 9 خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. یو خبریال امریکا غاک ته د پیښې پاکله داسې وویل.
لومړی پیښه واقع شوې وه، 8:30 بجې موږ ساحې ته ورسېدو. پولیس زموږ کارتونه چک کول. په 1.5 متره لرې موږ دغه ځای ته قرار لرو چې دلته یو بله چاودنه درنه رامنځته شوه. دوړې او لوخړې پورته شوې چې موږ وړاندې لاړو. 12-13 کسه همداسې پراته وو او اکثره یې ژورنالیستان وو.
بل پلو په قندار کې پولیس وایي یو ځانمرګي برید کوونکی د دامان په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو د کاروان سره نږدې ځانمرګي برید کړی دی. په برید کې شپږ بهرنیو ځواکونه ژوبل شوي، خو د پیښې ځای سره نږدې په یو جومات کې 11 ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د بیسودو په ولسوالۍ د شهرای چاک په سیمه کې دوه غبرګې چاودنې شوي دي چې د دغې ولسوالۍ جنایي مدیر پکې وژل شوی دی. یو پولیس او درې ملکیان پکې زخمیان شوي دي. د دې ترڅنګ وسلوالو د خوست په ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد شاه وشتلی او وژلی دی. په خوست کې د امریکا غږ خبریال وایي چې وسلوالو نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې د بی بی سی په خبریال ډزې وکړلې چې تر ټپي کېدو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړله. دا هم نړیوال خبرونه. پولیسو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د امنیتي څانګې یو غړی نیولی. پولیس په هغه شک لري چې د هغې پیښې په هکله یې په تحقیقاتو کې خنډ پیدا کوه چې د سفارت نظامي آتشې یو پاکستانی په موټر وواهه او یې واژه. د پولیسو افسر محمد یوسف ویلي دی چې د امریکا د سفارت د امنیت ساتنې د څانګې غړی تیمور اقبال پولیس دې ته نه پرېښودل چې هغه موټر او چلوونکی یې تاڼې ته بوزي چې پاکستانی موټر سایکل چلوونکی یې په اسلام آباد کې وهلی و او وژلی و. د امریکا سفارت په دې هکله څه نه دی ویلي. د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې یوې وکیلې د نه خوړلو اعتصاب کړی. دغه وکیلې جلیله حیدر ویلي دي تر هغه وخته به خوراک نه کوي تر څو پورې چې د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د شیعهګانو د وژل کېدو پوښتنه نه وي کړي. وسلوالو په دې تیرو 2 میاشتو کې 10 شیعهګان په کوټه کې وژلي دي. پولیسو تر اوسه په دې قضیو کې هیڅوک هم نه دی نیولی. په برتانی کې د لومړي ځل لپاره یو کس چې په خټه پاکستانی دی د کورنۍ چارو وزیر وټاکل شو. د برتانی صدر اعظم تیریزا می نن ساجد واجد د کورنۍ چارو وزیر وټاکه. د خبره تفصیل د زیبا خادم ناوري.
ساجد واجد د برتانی د پارلمان غړی دی. د برتانی صدر اعظم هغه نن د کورنۍ چارو وزیر وټاکه. دا اول ځل دی چې په برتانیا کې د اقلیت ډلې یو غړی د حکومت دومره لوړې څوکۍ ته نومول کیږي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر امبر روډ پرون استعفا وکړه، ځکه هغه ویلي و چې د مهاجرو د شړلو په حق لای په غیر عمدی ډول د پارلمان غړو ته غلط معلومات ورکړي وو. د کورنیو چارو نوی وزیر ساجد واجد ویلی دی چې د ټولو نه مهم کار به د هغو مهاجرو د ستونزې حل کول وي چې د کاریبین د ټاپوګانو نه برتانیې ته تللي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د سوریې په شمال کې د حکومت د طرفدار ځواکونو په یوې پوستې توغندي لګیدلې دي، شپږ ګوشتنه پکې وژل شوي دي. د بشري حقونو یوه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري ویلي دي چې اکثره وژل شوي ایرانیان دي. په ایران کې بیا مطبوعاتو ویلي دي چې دا برید اسرائیل کړی. د دې برید نه څو ساعته وړاندې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په تلیفون خبرې وکړلې او د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران په فعالیتونو یې بحث وکړ. نتنیاهو ویلي دي چې د ایران فعالیتونه په سیمه کې بې ثباتي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو هم د تهران سره په جنجال کې اسرائیل او سعودي عربستان ته د امریکا د ملاتړ سینه ډبولې ده. په سویډن کې چارواکو درې تنه مشکوک کسان چې ګمان کېږي د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولې دي. په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې یو تن نیول شوی کس د ازبکستان دی. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د سویډن د کورنۍ استخباراتو ادارې ویلي دي چې دغه درې تنه د پایتخت ستاکهولم په بیلابیلو برخو کې د تحرکګرۍ ضد عملیاتو کې نیول شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ګڼ شمېر نور کسان یې هم نیولي دي او تحقیقات ترې کوي. چارواکو ویلي دي چې دې کسانو د نړیوالو تروریستي سازمانونو سره لاس درلود، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د سویډن د کورنۍ استخباراتو ادارې ویلي دي چې دې کسانو د غټو بریدونو پلان درلود. تیر کال هم په همدې میاشت کې یو ازبکستانی په ستاکهولم کې خلک په موټر ووهل او 15 تنه ووژل. برید کوونکي ویلي وو دا کار ځکه کړی ده چې سویډن د هغه ایتلاف سره یو ځای شوی چې په عراق او سوریه کې په اسلامي دولت یا داعش هوایي بریدونه کوي. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
وروستی خبر دا چې په جاپان کې یو تن چې د غلا په جرم بندي و د زندانه تر تخېدو درې ونې وروسته پولیسو نیولی او بیرته په زندان کې اچولی. د غل چې 20 کاله عمر لري د موکیشیما او هیروشیما د ټاپوګانو ترمنځ د پولیسو نه د بچ کېدو په خاطر په سیند کې لامبو وهلی او تیر شوی دی. شاوخوا زر پولیس هر ورځ د هغه پسې ګرځېدل. پولیس وایي د زندانه تر تښتېدو وروسته دغه 20 کلن غله کالی، خوراکي مواد او نور شیان هم پټ کړي دي چې د ګوتو نښانې پرې پاتې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په مو کې رپورټونه ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د کابل په شجداره کې د ملي امنیت ریاست مخې ته د لومړۍ چاودنې نه وروسته په دوهمې چاودنې کې اکثره خبریالان په نښه کړای شوي دي. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د چاودنې د غږ په اورېدو ګڼ شمېر خبریالان د پیښې ځای ته ورسېدل، خو ټول بیرته راستانه نه شول. نه تنه ووژل شول. د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننځای، محرم دورانی د دې پیښې له قربانیانو نه دي. دا د ازادۍ راډیو خبری څانګه ده. ازادۍ راډیو نن په دغه پیښه کې درې خپل خبریالان له لاسه ورکړل. دا خونه هم د هغه خونه ده چیرې چې سباون کاکړ به کار کاوه. د سباون کاکړ دواړه همکاران دلته دي او دا د سباون کاکړ میز او چوکۍ ده، د کمپیوټر ده. سهار له همدې ځای خبري پوښښ لپاره د چاودنې ته تللی و چې خپله د چاودنې ښکار شو. ابراهیم صافی هم د ازادي راډیو خبریال او د سباون کاکړ همکار دی. دی د سباون کاکړ ټول تصویرونه موږ ته راښیي. ازادي راډیو دوه نور همکاران عبادالله هننځای او د ترڅنګ محرم دورانی هم له لاسه ورکړی ده. د ژوندون تلویزیون خبریال هارون ناصری له پیښې روغ وتی.
لومړی پیښه واقع شوې وه، 8:30 بجې موږ ساحې ته ورسېدو. پولیس موږ کارتونه چک کول. په 10 متره لرې موږ دغه ځای ته قرار لرو چې دلته یو بله چاودنه درنه رامنځته شوه. دوړې او لوخړې پورته شوې چې موږ وړاندې لاړو. 12 کسه همداسې پراته وو او اکثره یې ژورنالیستان وو.
په دې پیښه کې د ترو تلویزیون د ایف پی اژانس مشال او یک تلویزیون خبریالان او کمرمینان هم وژل شوي دي. نن برید پر رسنیو مخامخ بریدو دې پیښې ګڼ شمېر هغه خبریالان په اندېښنه کې اچولي چې له چاودنو راپورونه چمتو کوي او خلکو ته یې رسوي.
دا تر ټولو وحشیانه او بزدلانه حمله ده. دوی غواړي په دې ډول بریدونو او دغسې ترهګریزو بریدونو سره د بیان د ازادۍ مخنیوی وکړي، مګر زه د یو خبریالې په توګه دا وایم چې هیڅوک نشي کولی د بیان د ازادۍ مخه ډپ کړي.
د خبریالانو مدافع بنسټونه دا برید غندي، دا برید رسنیو او د بیان په ازادۍ برید بولي. دوی وایي رسنۍ خپلواکې دي، خبر رسونه کوي او تر هدف لاندې نیولې جنګي جرم دی.
رسنۍ باید په دغه مسایلو په ترڅ کې خپل امنیتي تدابیر ونیسي او خبریالان خوندیتوب د هر گزارش او رپورت نه مهمه ده.
د هیواد دشمنان قصدن غواړي یوه داسې ټولنه چې هغه خپل بې طرفي په عمل کې ثابته کړي او د افغانستان د خلکو د خدمت مصدر ګرځېدلي، دغه فیصله د حمله لاندې راولي.
دا لومړی وار دی چې وی چاودنې خبري پوښښته ورغلي خبریالان د بلې چاودنې ښکار کیږي. په افغانستان کې خبریالان د اوسني وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د خبریالانو په نښه کول دا د ازادۍ پر بیان مخامخ برید دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
قدر من اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې مخکمه واوریدل چې نن په خوست کې د بی بی سی سیمه ایز خبریال احمد شاه هم د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د پیښې جزئیات د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی نه اخلو. رحیمی صاحب، ستړی مشه، د پیښې جزئیات څه دي؟
بله، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد شاه د تیر یو کال راهیسې په خوست کې، البته په جنوب ختیځ زون کې، د بی بی سی سره د د خبریال په صفت کار شروع کړی و. نن ماسپښین د غوښتل چې کور ته لاړ شي، دی معمولا په بایسیکل خاته ته راته د ښار نه چې کله وتلی دی، د خپل کلي په لور روان شوی دی. نو شاوخوا یو کیلومتر کلی چې مزل کړی دی، نامعلوم وسله والو کسانو چې موټر سایکل سپاره وو ویشتلی او وژلی دی. امنیتي چارواکي وایي چې دغو کسانو پسې پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه په دې ارتباط کوم پرمختګ نه دی شوی او د دې پیښې مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی.
بله، له څه مودې را په دې خوا یې کار کوو، څه وایي ځایي خلک؟ دوی د چا سره اړیکې لرلې خپل احمد شاه او ولې ووژه؟ داسې علت څرګند شوی؟
امنیتي چارواکي د احمد شاه د وژلو په ارتباط وروسته له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي، البته د وژنې په اړه چې دای ولې ټارګټ شوی او ولې وژل شوی دی. خو د دې پلار میرویس امریکا غږ ته وویل کوم چې خبرې مونږ ورسره وشوي، د هغه وینا دا وه چې دوی له هیچا سره شخصي دښمني هم نه درلوده او احمد شاه ته د دې وظیفې په ارتباط یا د نور موضوعاتو په اړه هیڅ ډول اخطار هم نه ورکړل شوی. د دې په وینا، د احمد شاه د پلار په وینا، دوی هم حیران دي چې احمد شاه چا وژلی او ولې وژو او لدې وژنې نه حزب څو.
مننه رحیمی صاحب، د اوس لپاره د پیښې د نورو جزئیاتو لپاره به بیا هم تاسو سره په اړیکه کې اوسو. مننه. قدر من اوریدونکو، زو د کندهار په لور. د کندهار د پولیسو د وینا له مخې نن د دوشنبه په ورځ غرمه شاوخوا یولس بجې یو ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو ډک موټر ته د دامان په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د موټر د کاروان مخې ته چاودنه ورکړي. دا هم د پیښې نور جزئیات د عزیز الله پوپل ناورو. پوپل صاحب، ستړی مې خبرونه ته مهرباني وکړئ، د پیښې جزئیات څه دي؟
بله درنې همکاري، ورسی جزئیات د پیښې دا دي چې د دامن ولسوالۍ د عبدالله کلی چې د دې پیښې هغه اصلي مرکزي نقطه ده، په دې کلی کې د دې کلی ماشومان په مسجد کې د دینی زده کړو لپاره سره ټول شوی، چې معمولا د هر کلی په مسجد کې دغه تدریس کیږي. نو دلته په دا چاودنه کې د دې کلی د وژل شوو ماشومانو تعداد و ډیر لسته ورسېدی چې پنځه پکشي انجینی دي او نورې الوکان دي، او د دې ټولو وژل شوو کوچنیانو عمرونه تر لاسو کالو کښته دي. دغه راز نه تنه نور ملکي وګړي د دې عبدالله د کلی چې پنځه پکشي شدي دي او څلور ناري نه دي، دا پکشي زخمیان دي چې په ټپیانو کې هم د ځینو صحي حالت سم نه دي. د دې ترڅنګ د دې سیمې د کورو هغه تاوان چې دی د محلي خلکو سره شما خبري وکړي د په لور اندازه باندې د خلکو کورو ته هم تاوان رسیدلی دی او په مجموع کې د دې پیښه خوروسته دغه د سیمه اوسیدونکو چې د هر کور څخه یو مشمو جلتوي دي اکثریت د غم په تغیر باندې ناسي او د پیښه څخه سخت تاثیر دي د بلملي قوا پر دې باندې موږ د مازیګر سره 15 بجو پورې لا هم په ساحه کې ونتواني دوی چې ودی د دې کلی داخل ته ولاړ سو نړیوالو قواو چوندا ساحه کلا باندې کړی او دا ساحه هم د کیکن د کندهار نړیوال هوایي دګر ته سر مساحه ده نشي ساحه چې ونتواني دو د دې کلی هغه ورستۍ انزور واخو نو دا د چیش ورستۍ حالو.
بله اوس په سیمه کې امنیت څنګه ده او د ټاپیانو د وضعیت نه اطلاع لري چې څنګه دي؟
بله یا د وری مخکې وکړه چې د زینو ټاپیانو سیه حالت څنګه بلل کیږي خو تر پیښې ورسته په سملاسي شکل باندې د پیښې ټاپیان د هوایي ډګر و رخصت ته انتقال شوی دي او زمون کې د سیمه امنیتی وضعیت مچوندا د دامان ولسوالۍ مربوط ساحه ده د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې جنوبي او جنوب ختی څنډه کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر موقعیت لري دا هم د هوایي ډګر سره سر مساحه ده او چې لحاظ باندې دا ساحه کې کوم مشکلات نه وي اما تر دې وړاندې هم په دې ساحه کې متبم ځنوشن کې حمله شوی دي او د نړیوالو قواو موټریس کارونو نه پنه شوی دي خو د دې پیښې ټول قربانیان چې لوی برخه ده هغه ملکی خلک دي چې د تیری چارشم به د ورځ رئیس چې د کندهار کې سیمه خبريال عبدالمنان ارغند وژل سو د سیمه خبريالانو د دولت او دغه راز د دولت د وسوال مخالفینو امنیتی خبرونه دا تحریم کړی دي نو خپل د دولت مخالفینو هم یا په مجموع کې وایي چې د مسلک شخص دي چې څنګه دی ویلي او مطبوعاتو هم هڅه نه کوي چې په دې اړه باندې د شکیل خواو نظریات واسي
دا غدیار لاس ماشومان چې تاسو ویل چې وژل شي وي دي د خپل د ځای خلکو بچي او کده نور سیمه نمراتل څوک
بله دقیقا چون دا یو د کلی مسجد وو معمولا په اطرافو کې ولسوالیو کې حتی په ځینو ښاري ساحو کې د ځینو هغه ابتدایي دیني زده کړو دپاره د لمونځ یا مثلا د اسلام د بناو د نور د زده کړې دپاره کلیوال خپل اولادونه و مسجد ته لیږي دا هم همداسې یو د کلی مسجد دی او کلیوال خپل ماشومان د دیني زده کړو لپاره روزمره لیږي او هغه تر ساعت دوه ساعت زده کړې وروسته به بیرته ځي خپلو کورو ته یعنی دا چې دینی مدرسه نه وي چې آلته دی منظم مثلا هغه توسیږي لیاله توسیږي دا چې جریانه او پکات د کلی مسجد دی د کلی په مسجد کې کلیوال ماشومان دا ټول کوي دي دغه کلی اوسیدونکو دي چې د هر کوچنی مثلا دی وي وکور څخه د زینو کورو دوه کوچنی هم پکې وژل شوی دي د زینو د درې پکې وژل شوی دي په دې ترتیب باندې دا د کلی مسجد او کلیوال ماشومان په دغه مسجد کې په ځکه باندې بوختو چې دا تلفات راوست
او سپاره مننه از زلا په پلس کورم بودا
مهرباني ژوند یوسي
قدر منوریدم کو به هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په منځني ختیځ او اروپا کې خپل متحدینو ته وویل چې کله ایران سره شوې اتمی موافقه اصلاح نشي نو امریکا به تری ووزی په دې اړه درته رپورټ لرو چې لک ورستای اوري او بیا هم د کابل د خونړۍ پیښه په باب پر ژورنالستانو د خونړۍ پیښې په اړه مو د افغانستان د ژورنالستانو د اتحادیې لمش رحیم الله سمندر سره مرکه کړې ده هغه پر ژورنالستانو د نننۍ پیښې په اړه امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
تاسو معلومه ده نن د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ډېره خونړۍ ورځ وه په دغه ورځ کې موږ اول ځل لپاره زموږ رسنۍ کورنۍ زموږ ژورنالستانو کورنۍ یو لوی شمېر خبریالان عکاسان فلم برداران یا کمرمینان یو ځایی شهیدان سو دا په خپل وار اولنۍ پیښه ده او د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې ډیره بده ورځ ډیره خونړۍ ورځ ده
بله د پیښې نه د سرکار چې خبریالان هدف و نو ساس په نظر ولې خبریالان ټارګټ یا هدف وګرځول شول
د دې لپاره ګڼ دلایل کېدای شي یو خطر معلوم دی چې رسنۍ چې افغانستان کې خ فعالیت تر سره کوي په وروستیو وختونو کې رسنۍ یو خوده کړي رسنۍ یو داسې قوت دی چې دوی یو ستونزې سره مخ کیږي د دوی یو ګډ غږ یو قوي غږ پورته کیږي او د افغانستان وسلوال مخالفین تروریستي ګروپونه غواړي دغه ډول فشار وارد کړي یو د لاملې دا دی بل لاملې د دوی د دغو تروریستي ګروپونو دښمنۍ ده هغوی توقعات لري رسنۍ نه، رسنۍ هغه توقعات نه پوره کوي، ځکه رسنۍ خپل معیارونه لري، خپل اصول لري، دغه اصولو مطابق فعالیت کوي. دې ته ورته نور عوامل هم موجود دي، د افغانستان زیاتېدونکي پراخېدونکي ناامني بې ثباتي هم د دې لامل ګرځي، او دې ته ورته نور لاملونه هم.
سمندر صاحب، ستاسو په وینا دا سمه ده چې رسنۍ خپل اصول لري، مګر کله چې خبریالان د بی اصوله دښمن سره مخی، آیا مخکې تر مخکې دوی ته دا پوهاوی ورکړل شوی و چې تر کوم حدود د یوې پیښې د رپورټ لپاره دوی مخکې لاړ شي؟
دا یو غټه ستونزه چې موجود لري هغه دا ده چې د افغانستان نه رسنۍ او نه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه دغه ډول امکانات سنجوي او نه هم دغه ډول امکانات سدي امادګي لري. د افغانستان اکثره رسنۍ چې دي دا یو منظمه پالیسی نه لري. د دې ترڅنګ خپل خبريالانو ته لازم ځنګړي روزنه نه ورکوي، هغه روزنه چې دوی دغه پیښ پر مهال څه ډول چلند وکړي، څه ډول ځان خوندي وساتي، یا دغه ډول پیښې علائم څنګه وپیژني. حکومت هم مسؤلیت دی چې دغه پیښو کې چې کله ترسره کیږي دوی خبريالان د انسداد سیمې ته، یا هغه سیمه چې دوی کلابند کړې ده، کلابند سیمې ته به دوی نږدې پرېنږدي. کوشش وکړي چې خبريالان اولو کرښو ته سره کرښې ته مه پرېږدي، هغه ځای کې چې خطر موجود دی یا په دې باندې بل حمله کېدای شي. خو متاسفانه په نننۍ پیښه کې دا کار سوی دی، او خبريالان د سیمې ته پرېښودل شوي دي، هغه مستقیم اولې کرښې ته.
بله، اوس ستاسو په خبره ده چې دوی باید د سرې کرښې نه نوی تیر شوي، آیا سرې کرښې ته پرېښودل شوي نوی، چې دغه ملامتي چا ته متوجه ده؟ امنیتي ادارو ته، د دوی د ملاتړ ادارو ته، که هغو ادارو ته چې دوی پکې کار کوي، دا خبرې باید چا دوی ته ښودلې وي؟
د دې مسؤلیت رسنیو مسؤلینو ته وړي، د رسنیو مدیرانو ته وړي. د بل طرفه چې دغسې پالیسي باید دوی ولري، لازمه روزنه باید ولري، د افغانستان امنیتي ادارې باید دغسې لازمه روزنه باید ولري. د دغسې پیښو پر مهال دوی باید د کوریج ساحه یا هغه د پوښښ ساحه چې ده هغه د مخکې نه معلومه که، او رسنۍ هغه ځای ته پرېنه دي چې هلته دویم خطر یا دریم خطر موجود وي. امنیتي ځواکونه باید دغسې چمتووالی همیشه ولري چې دوی نه لري، یعنی دغسې روزنه دوی ته هم په کار ده، ژورنالستانو ته هم په کار ده. بله ستونزه دا ده چې هغه ژورنالستان چې د تروریستي پیښو پوښښ لپاره ځي، هغه هیڅ ډول وسایل نه لري. هغه وسایل رسنۍ د مسؤلیت دی چې دوی ته هغه لازم ذریع واسکټ یا ذریع خوله یا هم دې ته ورته په دغه برخه کې لازم پانګونه نه کوي، لازم مصرف نه کوي، لازم روزنه نه ورکوي.
د دې پیښو د مخنیوي لپاره څه وړاندیز لري ادارو ته او حکومت ته؟
د مخنیوي لپاره د حکومت وړاندیز دا دی چې حکومت باید لازمه لارښوونه، روزنه د هغو پولیسو، د هغو امنیتي ځواکونو وکړي کوم چې د رسنیو مواردو مسؤلیت لري. دغه راز د حکومت نه بله غوښتنه دا ده چې د رسنۍ امنیت ته ځانګړې توجه وکړه. موږ دولت نه عملي اقدامات غواړو د خوندیتوب برخه کې، بل دولت نه مرسته د کورنیو د شهیدانو د غو لپاره غواړو، او د عاملینو مجازات لپاره.
بله، ډېره مننه سمندر صاحب، کورم وده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په منځنۍ ختیځ اروپا کې خپلو متحدینو ته وویل چې که د ایران سره شوې اتمي موافقه اصلاح نه شي، نو امریکا به ترې ووځي. د ښاغلي پامپیو د تازه څرګندونو په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
پامپیو خپلو متحدینو ته وویل چې امریکا په منځنۍ ختیځ کې د ایران نفوذ پراخېدو او دغه هېواد د اټومي هڅو په اړه ډېره اندېښمنه ده. پامپیو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پلان تایید کړ چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او 15 ځواکمنو هېوادونو ترمنځ د شوې اتمي موافقې نه به امریکا ووځي.
Regarding the JCPOA.
دا اتمی موافقه په اړه جمهور رئیس ټرمپ څرګند دریځ لري. دا موافقه ډېره نیمګړتیاوې لري. هغه موږ ته هدایت وکړ چې د دې موافقې د سمون کوشش وکړو، او که موږ نشو کولای هغه بل دې موافقې نه ووځي. فکر کوم خبره سپینه ده.
د دې موافقې تر ټولو جدي مخالف اسرائیل دی چې د مذاکرو د پیل رئیس یې پیل کړی دی.
که چا دا خیال درلود چې ایران به د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د دښمنۍ له حالته مترقي دریځ پیدا کړي، دا برعکس و. او ایران کوشش کوي په یو هېواد پسې بل له منځه یوسي. د ایران مخنیوي باید وشي. دا د اټومي بمونو مسله ده او مخنیوي حتمی باید وشي او موږ د دې ګډو هڅو لپاره چمتو یو.
راجع به مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمیکنیم که کسی دیگری برای ما بگه حد و مرزتون چقدر خواهد بود. مگه ما به فرانسه و آمریکا و کشورهای دیگه میگیم که شما حد مرز تسلیحاتتون چی باید باشه که اونا به ما بگن؟
پامپیوی ایران ټول سیمه بی ثباته کوي. د حماس او په یمن کې د حوثی یاغیانو په څیر وسلوالو او ترګرو ډلو سره کومک کوي.
ایران په یمن کې حوثی بی باک او یاغیانو ته نظامی تجهیزات برابروي، مادي کومک او روزنه ورکوي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو نه سرغړونه ده.
ایران او روسیه د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ اوږدې خبرې وکړې. ایران په جمهور رئیس ترامپ نیوکه کوي چې د نړیوالو ژمنو خلاف عمل کوي.
زیاد خواهی های فراتر از برجام داره که حتما نه برای مردم ایران قابل قبوله.
که چیرته د می تر 12 نیټه د ایران موافقه د جمهور رئیس ترامپ د خوا تایید نشوه، امریکا کولای شي چې پر ایران پخوانی بندیزونه بیرته ولګي. منځنی ختیځ د سفر په وخت کې مایک پامپیو په همدې ټکی ټینګار وکړ چې ټوله سیمه په متحد غږ پر ایران د بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. د بخنه یا عفو نړیوال سازمان په ترکیه کې د بشري حقوقو له وضعیت نه ژوره اندېښنه لري. دغه ټولنه پر ترکیه تور لګوي چې د بیړنیو حالاتو له قوانینو نه د خلکو د ازادۍ په ځپلو کې کار اخلي. د بخنه د نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې اوس مهال په ترکیه کې تر 300,000 زیات کسان تر جنایي تحقیقاتو لاندې دي. د 50,000 کسانو محاکمې ځنډول شوي او شاوخوا 120,000 ملکي مامورین له دندو نه ګوښه کړای شوي دي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
د ترکیه د جمهوریت اخبار رئیس چې له زندان نه تازه را خوش شو نو څو ساعته وروسته د آزادو مطبوعاتو لپاره په یوه مظاهره کې ګډون وکړ. اکین اتلی او 12 نور خبریالان په څو کاله بند په دې تور محکوم شوي وو چې له یوې ترهګرې ډلې سره یې مرسته کړې وه.
زه اوس آزاد یم خو لانجله خلاصه نه ده. دا مظاهره او د عدالت ساتونکي اوس یو بل غړی هم لري، نور به هم راشي او دا به ستره اجتماعي.
د ترکیې آزاد مطبوعات د بشري حقونو لپاره مبارزې په اول خط کې ولاړ دي.
د کودتا د وخت راهیسې په ترکیه کې له 130 نه کم ژورنالیستان په زندان کې نه، هغوی د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې چوپ کیږي او زنداني کیږي.
په ترکیه کې له دغو قوانینو نه په بیړنیو حالاتو کې ګټه اخیستل کیږي. په 2014 کال کې د کودتا رئیس و ځلې تجدید شوی دی. ملینا بویوم وایي دا قوانین حکومت ته بشپړ واک ورکوي چې د هر چا ازادي محدود کړي.
د بشري حقوقو مدافعین زموږ مرستې او پیوستون ته ضرورت لري. په کار د هغه ملکونه چې په ترکیه کې نفوذ لري په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
د نړیوال عفو یو شمېر ماموران هم زنداني شوي دي. تر 800 نه زیات کسان په دې توقیف شوي دي چې د سوریې په افرین کې د ترکیه پر تازه نظامی عملیاتو باندې اعتراض کړی. یو فعال علی یورال وای لدنه د ترهګرۍ لپاره د تبلیغ په جرم جنایي تحقیقات کیږي. د عفو د نړیوالې ټولنې د رپورټ نه وروسته ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په کلکو الفاظو پر ترکیه انتقاد کړی دی. خو د ترکیې حکومت وایي چې دا اقدامات د دې لپاره ضروري دي چې هغه ترهګرې ډلې په نښه شي چې د ترکیې د حکومت خلاف کار کوي. ترکیه د 2014 کال د کودتا پر فتح الله ګولن ورچوي، خو هغه چې اوس په امریکا کې اوسیږي دغه تور په کلکه ردوي.
قدرمنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلیږي. اوریدلې مې کوئ که غواړئ د کابل د پیښو په اړه، البته نننۍ پیښو په اړه چې ګڼ شمېر ژورنالیستان پکې ووژل شول، تازه معلومات او حال احوال واخلئ، نو کولی شئ چې د دری خپرونه هم تر پایه واورئ. همدارنګه کولی شئ د امریکا غږ پښتو وبپاڼه پرانیسئ، خبرونه او رپورټونه بیا ځلې اوریدلی او لوستلی شئ. تر بیا خدای مل شئ.